د مازیګر څلور بجې شوې د اوسنۍ رادیو د خبرونې تموزه عصمت څاروان هرکلی کوم. د خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي او په پیل کې خبرونه لرو. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف نن وویل چې تر نیم میلیون ډیر افغان ماشومانو ته د شری پر ضد واکسین ورکوي. د ملګرو ملتونو پر اساس دا کمپاین په د روغتیا د نړیوال سازمان په همکاري او د جاپان په مالی مرسته ترسره کړي. یونیسف هیله لري چې د واکسیناسیون د دې کمپاین د تطبیق په وسیله د شری ناروغي د خپرېدو مخه ونیسي. د روان میلادي کال په لومړیو درو میاشتو کې د افغانستان په څو باندې شلو ولایتونو کې د شری تر 15 زره ډېرې پیښې ثبت شوې او له کبله د 168 تنو مړینه هم تایید شوې ده. د افغانستان بانک وایي د نړیوالې ټولنې د بشري مرستو په دوام کې 40 میلیون ډالر نورې کابل ته ورسېدې. دا پیسې هم د مخکینیو په شان یوه خصوصي بانک ته سپارل شوي دي. خو د افغانستان بانک چې د طالبانو د حکومت په کنټرول کې دی، د دې مرستې د هرکلی ترڅنګ له نړیوالې ټولنې غواړي چې په بانکي برخه کې همکاري او تعامل زیات کړي. د طالبانو له وخته رسېدو وروسته د نړیوالې ټولنې له لوري افغانستان ته تر اوسه پورې څه باندې 1.35 میلیارد ډالر مرسته شوې ده. د ماهیپر د برېښنا کوټ دوهم توربین ترمیم او فعال شو. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان برېښنا شرکت وایي دغه شرکت تخنیکي کارکوونکو د ماهیپر برېښنا فابریکې د دوهم توربین د ترمیم چارې په بری بشپړې کړې دي. د دوهم توربین له فعالېدو سره دغه برېښنا کوټ د برېښنا د تولید ظرفیت 6.5 میگاواټو ته ورسېد. سپینمنوی وی ولسمشر جو بایدن به د یکشنبې په ورځ د سپتمبر د 12 منیټې په کالیزه کې وینا وکوي او همدارنګ به د امریکا د دفاع وزارت کې د دې پیښې د قربانیانو په یاد د ګلو ګډې کښېږدي. د سپتمبر په 12 منیټه په امریکا کې د هغو پیښو یاد تازه کیږي چې د 2000 میلادي کال په همدې نیټه ترهګرو څو الوتکې یرغمل کړې په نیویارک کې د نړیوال سوداګریز مرکز سره او په واشنگټن کې د دفاع وزارت له ودانۍ سره ووهلې. یوه الوتکه هم په پنسلوانیا کې نسکوره شوه. په دې ترهګرو بریدونو کې چې د القاعده شبکې کړي وو شاوخوا 3000 کسان ووژل شول. امریکا او متحدانو یې د دې حملو په ځواب کې په افغانستان کې جګړه پیل کړه. د ولسمشر بایدن میرمن جیل بایدن به د یکشنبې په ورځ په پنسلوانیا کې وینا وکوي. د ولسمشر مرستیاله کامیلا هاریس به د خپل خاوند سره په هغو مراسمو کې چې په همدې تړاو په نیویارک کې جوړیږي ګډون وکوي. د چین دولتي رسنۍ وایي دغه هیواد په جنوب لویدیځ کې په سختې زلزلې کې د وژل شویو کسانو شمیر 4 اویا تنو ته زیات شو. په همدې حال کې زرګونه کسان موقتي سرپناه ته لېږدول شوي او د پرله پسې بارانونو له کبله ویره ده چې مځکه وښویی شي. د امریکا د زلزله پیژندنې د مرکز له راپور سره سم د دوشنبې په ورځ 6.6 ریشتره زلزلې د چین د سیچوان ولایت کانګدین ښار ته سخت ټکان ورکړ. او د بریتانیا د نوي صدر اعظم دفتر پرون اعلان وکړ چې جیمز کلیورلی د بدنوی چارو وزیر ګمارل شوی دی. ښاغلی کلیورلی د سږ کال په جولای کې د بوریس جانسن په کابینه کې د پوهنې وزیر ټاکل شوی وو. پرون لیسټرس د بریتانیا د صدر اعظم په توګه لوړه په ځای کړه. د په واکمن محافظه کار ګوند کې د نننه د رایو په نتیجه کې خپل سیال ریشی سوناک مات کړ. زمو شخله ازادي رادیو اوري. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر وای نور هیوادونه دی اجازه نه ورکوي چې له خاورې د افغانستان پر ضد کار واخیستل شي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په کابل کې د روسیې سفارت په خوله کې له حمله وروسته د ډیپلوماټانو د خوندیتوب غوښتنه وکړه، خو طالبان وای
موږ د ترجمانو چې ټول اسباو همدارس په افغانستان کې د بهرنیو سفارتونو او د امنیت ډیر ټینګ وساتو.
د پکتیکا د برمل اوسیدونکي وایي نه ښوونځی لري او نه د ژوند نور لومړني وسایل.
مشته نه انټرنیټ سماچار راکوي او نه ټلیفوني اړیکې مشته شي.
روسي سیلونو د شاتو د مچیو کاروبار هم سخت اغیزمن کړي.
په دې مچو باندې داسې اګرن او بره وش کېدلې او راغله ډیر شپټه یوړلې.
په کونړ کې د ورمی ورځې د زلزلې د تلفاتو شمیر زیات شوی.
په سیل دنګي کې د غرنې وتی غره خوې شوې و زیات تلفات هغه خلکو ته واړول.
تر دې دی شیبی د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وی امریکا دی د دوحه تړون ترجمن پاتشي او لنور هیوادونه هم غواړي چې د افغانستان پر ضد خپل خاوري او هوایي حریم کارولو ته اجازه ورنکړي. دا په داسې حال کې چې طالبان په خپل د دوحه تړون په سرغړونه تورن کیږي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی چې نن چهارشنبه له رسنیو سره د دغه وزارت د یو کلنې لاستراوړنې په اړه خبري کولې ټینګار وکاو لکه څنګه چې د افغانستان خاوره د دوی پر ضد نه کارول کیږي د نړۍ هیوادونو دی هم د دغه هیواد پر ضد د خپل خاوري کارولو ته اجازه نه ورکوي. نور حال په دې راپور کې
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ټینګار کوي چې د افغانستان هوایي حریم باید نقص نسی او د بی پلوټ الوتکو څار د هم پای ته ورسیږي. د دغه وزارت سرپرست امیر خان متقی چې د چهارشنبه په ورځ خبری غونډه کې د دې وزارت یو کال د راستراوړنو او چارو په اړه راپور شریکاوه، ټینګار یې وکړ چې امریکا دې له دوی سره د دوه لاسلیک کړې هوکړه نه نقضوي او په خپلو ژمنو دې عمل وکړي. دا په داسې حال کې ده چې طالبان د دوه هوکړې ته د نه ژمنتیا له امله په ځانګړي ډول ترهګرو ډلو سره د اړیکو د پریکون او د د حقونو د نقص په اړه په نړیواله کچه له انتقادونو سره مخ دي. متقی دی وی پوښتنې په ځواب کې چې وړاندې د دوی حکومت ادا کړی چې د پاکستان له لارې د دغه هیواد هوایي حریم ته د امریکا بی پیلوټ الوتکې ننوځي، په اشاره سره وویل لکه څنګه چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد نه کارول کیږي، دوی دې هم د دغه هیواد پر ضد د خاورې کارول بند کړي.
ما با همه کشورها که در تماس هستیم گفته ما میگویم که
موږ ټول هیوادونو سره په اړیکه کې یو او ورته مو ویلي او وایو کله چې د افغانستان خاوره ستاسو پر ضد نه کارول کیږي له ټولو غواړم چې دا وی خاوره دی هم زمک پر ضد ونه کارول شي. دا خبره مو ورته په خصوصي مجلسونو او د سفرونو په ترڅ کې کړي او در رسنیو له لارې ورته دا پیغام ورکوو.
امیر خان متقی له امریکا وغوښتل چې د فشارونو د واردولو پر ځای دی له دوی سره سیاسي او اقتصادي تعاملات وکړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ادا کوي چې له ټولو ترهګرو ډلو سره یې اړیکې پرې کړي، په داسې حال کې چې د جولای په 1 امریکا په کابل کې د بی پیلوټ الوتکې په برید کې د القاعدې ډلې مشر ایمن الزواهری په نښه او ووازه. د امریکا له لوري د ایمن الزواهری د وزل کېدو تر اعلان وروسته په ځلونو امریکایي چارواکو ټینګار کړی چې دې پیښې د امریکا او متحدینو پر ضد یې د افغانستان لوري د ترهګریزو احتمالي ګواښونو له امله اندېښنې لا زیاتې کړي او دوی له لرې واټن څخه په افغانستان جدي څارل دي. وړاندې د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت سرپرست وزیر مولوي یعقوب مجاهد ویلي وو چې افغانستان ته د امریکا بی پیلوټ الوتکې د پاکستان له لارې ننوځي. دا په داسې حال کې ده چې له تېرې نږدې یوې اونۍ راهیسې یو شمېر سیمه ییزو رسنیو د هېواد په بېلابېلو ولایتونو په ځانګړې توګه د کابل، غزنی او کندهار پر فضا د بی پیلوټ الوتکو د ګرځېدو راګرځېدو راپورونه ورکړي دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت چارواکو د تېر یو کال د لاسته راوړنو په ترڅ کې وویل چې دوی په دې موده کې له هېواده بهر د قونسلګریو د فعالیتونو له درکه 1 میلیارد افغانۍ راټولې او د دولت بودیجې ته یې سپارلې دي.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر ویلي دوی د دوحې له موافقې سره سم نورو ته اجازه نه ورکوي چې له خاورې د افغانستان پر ضد کار واخیستل شي. په دې موضوع د نورو خبرو لپاره د سیاسي او پوځي چارو نظر خاوند احمد خان اندړ هم دا شیبه را سره دی، ورته هرکلی وایم. اندړ صاحب، که د طالبانو اړخ ته راشو چې طالبانو په خپله د دوحې تړون څومره رعایت کړی دی ستاسو په نظر؟
سلامونه، مننه کوم سروان صاحب. ګوري دغه د دوه تړون د افغانانو لپاره د ناسور زخم ګرځېدلی ده. داسې حال کې چې خپله طالبانو په هغه وخت کې چې دوی یو تحریک وو یا یوه ډله وه د امریکایانو سره د ځینو نورو هیوادو په شتون سره امضا کړی ده، خو افغانان د دغه تړون نه هېڅ خبر نه دي. داسې ویل کېږي لکه چې ښاغلي خلیلزاد ویلي دغه تړون د دواړو لورو
تر هغه ځای پورې چې خبر یاست، چې تر هغه ځای پورې چې تاسو معلومات لرئ یا دواړه خواهی وایي، هغه څومره طالبانو رعایت کړی دی؟
د دواړو خواهو په څرګند ډول معلومیږي چې د امریکایانو د هوایي حریم زمونږ نیولی او ګزمي کوي. دا د بین المللي قوانینو برخلاف یو عمل ده چې ترسره کوي، او همداسې طالبانو هم په د یو کال کې دوی حتی دومره نشي کولی چې په ملګرو ملتونو کې خپل استازي ولري او په افغانستان دننه کې د نارینه و د ښځو حقوقو او د بشري حقوقو لپاره ډېر کار وکړي. د بېلګې په توګه د نجونو ښوونځي چې چې ډېر بر خلاف د اسلام د قانون د مقدس دین د قانون همداسې د خلکو د غوښتنې سره بند کړي دي. همداسې نورې ځینې کړنې چې په حکومتداري کې اکثره چوکۍ دوی غیر مسلکي خلکو ته ورکوي د افغانستان مسلکي کدرونه په فرار کې.
اندر صاحب مننه د دې لپاره چې وخت کم لري. یو بل پوښتنه هم لرم، هغه دا ده چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر ښاغلي متقي ویلي دي چې نور هیوادونه دې اجازه نه ورکوي چې له خاورې څخه د افغانستان په ضد کار واخیستل شي، لکه څنګه چې په راپور کې مرته اشاره شوې وه. مخکې یو شمېر طالب چارواکو من جمله د دوی دفاع وزیر ښاغلي مجاهد د پاکستان نوم اخیسته و. دا خبرې په څه معنا دي؟ د معنا لري چې د دوی او پاکستان ترمنځ اړیکې په خرابې دوري؟
نه، پاکستان خپل ملي منافعو ته ګوري. هغوی که دوی څومره ووایي او څومره اخترنه وایي چې پاکستان خپل کار کوي د امریکا سره، پخوا هم اړیکې سمې او همکاري ورسره کوله. په 2000 کال کې ډېر همکاري ورسره کړې، د دوی په ځپلو، په بندي کولو، په خرڅولو کې ورسره کړې دي. خو خپله طالبانو یا افغانستان اسلامي امارت څه کړي دي؟ یوازې په اختارونو کې دوی باید خپلې اړیکې سمې کړي، سیاسي تعامل ته لاړ شي، د افغانستان د رسمیت پېژندلو لپاره او د امریکا سره د اړیکو د جوړولو لپاره. همدغسې لکه نور هېوادونه چې د خپلو هېواد د ملي منافعو په خاطر الیزلې کې، دوی دې باید.
بله، ډېره مننه ښاغلی احمد خان اندړ چې له ازادي راډیو سره مو خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا په کابل کې د روسیې په سفارت وروستي حمله ته خبرګون شو. دلته د امنیت شورا له لوري په خبره شوې اعلامیه کې پر ټولو خواو ژغ شوې چې په افغانستان کې د ډیپلوماټانو او کنسولي تاسیساتو د امنیت خوندیتوب ډاډمن کړي. د رواني ونې د دوشنبه پروس په کابل کې د روسیې سفارت مخې ته په انتحاري حمله کې دوه روسی ډیپلوماټان او څلور ملکی افغانان ووژل شول. د دې موضوع تفصیل اجمل انبرادي کوي.
که څه هم د امنیت شورا په اعلامیه کې د طالبانو د حکومت نوم نه دی اخیستل شوی، خو له ټولو اړخونو پکې غوښتنه شوې چې باید د بهرنیو ډیپلوماټانو او کنسلګریو د امنیت خوندیتوب تضمین کړي. په اعلامیه کې د روسیې سفارت مخ ته د روانې اونۍ د دوشنبه د ورځې برید غندل شوی او د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي ښودل شوی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په اعلامیه کې د دې شورا غړو یو اربیا ټینګار کړی چې ترهګری که په هر بڼه، هر ځای او د هر انګیزې له مخې وي، د نړۍ سولې او ثبات ته جدي ګواښ دی. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت وایي چې افغانستان کې د ټولو بهرنیو استازولیو او ډیپلوماټانو د امنیت خوندیتوب ته ژمن دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د سه شنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل:
موږ د تجمنو چې ټول اسباو همدارس په افغانستان کې د بهرنیو سفارتونو او ډیپلوماتیکو مرکزونو او مؤسساتو امنیت ډېر ټینګ وساتو او دې ته مو خاص توجه په خام کړې. خو ځینې وخت کې داسې عمل په ډېر پرمختللو هېوادونو کې هم کېږي چې یو جنایتکار خپل شومامه مخې ته ورسېږي.
ښاغلي مجاهد وویل د طالبانو حکومت د روسیې په سفارت د حملې د عاملینو د بیا پیدا کېدو لټه کوي او سزا به ورکړل شي. د رواني اونۍ د دوشنبه په ورځ په کابل کې د روسیې سفارت مخ ته په شبې انتحاري حمله کې د سفارت دوه ډیپلوماټان او دغه شان څلور ملکي افغانان ووژل شول او یو شمېر نور ټپیان شول. د دې برید مسؤلیت د داعش خراسان څنګه ومانه. دا پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته په یو سفارت لومړنۍ حمله وه. له امنیت شورا وړاندې یو شمېر هیوادونو او د افغانستان سیاستوالو هم دا حمله غندلې وه. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په اعلامیه کې له غړو هیوادونو غوښتل شوی چې د امنیت شورا د پریکړه لیکونو او د نړیوالو قوانینو پر بنسټ په دې برخه کې فعال او هر اړخیزه مرسته وکړي. د امنیت شورا په اعلامیه کې راغلی چې د دغه ډول خونړیو پیښو عاملان، مالی ملاتړ کوونکي او اسانتیا برابرونکي باید عدالت ته راغلل شي او حساب ورسره وشي. په کابل کې د روسیې په سفارت له شوې حملې وروسته د سفارت ویلي چې تر بلې خبرتیا پورې دي د دوی کنسولي څنګه ته افغانان نه ورسي.
په کونړ کې د دوش په وړاندې زلزلې د ټپیانو شمیر اتلو ستر رسیدلې او همدارزې د زیانمن شویو کورونو شمیر زیات شوی دی. په تیر زلزلې کې په ننګرهار، لغمان او نورستان کې هم څلور دیش تنه ټپیان شوي وو. د دې موضوع تفصیل د ازادي راډیو د خبريال پر راپور کې.
د کونړ نورګل ولسوالۍ چې د دوشنبه شپې زلزلې له نورو سیمو زیات ځپلې، د ټپیانو شمیر اتلس او د ویجاړو شو کورونو تعداد سلو ته رسیدلی دی. د دغه ولسوالۍ اوسیدونکي وایي زلزله ځپلي بې سرپناه شوي او اړینو مرستو ته اړتیا لري. شهزاده سادات:
زلزلې ټکانونه ټوله ورځ جریان درلوده، د سلو شاوخوا کورونه په بېخي د منځه لاړل. دا چې په سویل تنګي کې د غره نه یوه تیګه راخوې شوې وه، زیات تلفات هغې خلکو ته واړول، او زمونږ د دولتي او غیر دولتي موسساتو څخه دغه غوښتنه ده چې عاجلې مرستې دې خلکو ته ورسوي.
په کونړ کې چارواکي بې وایي د ولایت څلور ولسوالیو کې زلزلې ویشتو تنو ته مرګ ژوبله اړولې ده، او په لسګونه کورونه یې له اوسېدو ویستلې دي. په کونړ کې د بیړنیو پیښو پر وړاندې د چمتووالي ریاست کارکوونکي احسان الله ازادي راډیو سره نوې راټول کړي معلومات داسې شریک کړل:
په لسګونه کورونه زیانمن شوي دي، د اوسېدو قابل نه دي، او خلک د شنه اسمان لاندې ناست دي. مزار دره کې او هم په شولت دره کې، د دې تر څنګ د څوکۍ په دیوګل دره کې هم د 15 کورونو د زیان، او یو کور په نرنګ کې هم د زیانمنېدو خبر ترلاسه شوی دی. په چا په دره کې موږ د دوه کورونو د تخریب خبر لرو.
د هغه په خبره چې زلزله ځپلي په بد حالت کې د ژوند شپې ورځې تیروي:
د پیښو په وړاندې د مبارزې ریاست په کونړ ولایت کې په هغه اندازه چې ضرورت دی کافي اندازه مواد نه لري، خو دلته موږ سره همکاري ادارې شته دی چې هغه غیر دولتي موسسات دي، او د سرې میاشتې محترم ریاست دی، د هغوی په مرګ باندې موږ کولی شو چې دغه پیښو ته جواب ووایو. د دې تر څنګ مو په نړیوالې ټولنې باندې او همدارنګه په مرکزي حکومت باندې د غږ کوو. کورونه چې تخریب شوي دي، دغه د ژمي موسم را روان دی، نو که دغه خلکو ته د اساسي سربنا د جوړولو بندوبست وشي ډېره به ښه شي.
دوه ورځې وړاندې زلزلې د کونړ په ګډون ننګرهار، لغمان، نورستان او د کوزې پښتونخوا یو شمېر سیمې وخوځولې. مرکزی د کوز کونړ ولسوالۍ ختیز لور ته د ډیورن فرضي کرخې ته څیرمه سیمه ښودل شوې، چې په نتیجه کې شپېتو تنو ته مرګ ژوبله واړوله او په لسګونه کورونه یې ویجاړ کړل. له دې وړاندې د روان میلادي کال په جون کې په پکتیکا، خوست او پکتیا کې هم د شپې لخوا ډیورن کرخې ته څیرمه زلزله رامنځته شوې وه، چې په کې شاوخوا 2000 کسانو ته مرګ ژوبله واوښته او له زرو زیات کورونه یې هوار کړل.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان په اړه نور راپورونه هم لرو، خو اوس ګاونډي ته ځو او د یوې تودې موضوع په اړه د آزادی رادیو د مشال څانګې له همکار عبدالحی کاکړ سره خبرې کوم. کاکړ صاحب، درته هرکلی وایم. نن سبا په پاکستان کې یو توده موضوع د عمران خان احتجاجونه دي، په داسې حال کې چې په پاکستان کې سیلونو ډیر خرابۍ کړی دی، تاوانونه یې پیش کړي دي، مرژوب لی اړولی دي، خو دل احتجاجونو لاس نه دی اخیستی، دلیل یې څه دی؟
د مننه ډیره. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان چې تحریک انصاف ګوند مشر دی، هغه د کله زغه چې لواک لري کړل سوی دی، د اپریل په میاشت کې د پرځ باندې د نه باوري تحریک په پارلیمان کې وړاندې سو، او د پرځ باندې شابه شریف لومړی وزیر وټاکل سو. لاغه وروسته د په ډیر مشکل کې راګیر دی، او مشکل کې په دې معنی راګیر دی چې یو خو د فوج سره شکر اړم کړی دی او سخت خبری کوي، دوم دا دی چې د داسې خبری کړي دي چې هغه د پاکستان څخه مهم چارواکي دي، کاغه د محکمې غدي او کبیا په بیوروکراسي کې دي، پر هغه باندې تنقیدونه کوي، نو د پرځت باندې ډیر زیاتې دوسیې هم جوړې شوې دي. نو په داسې مشکل کې دا فکر کوي کارپوهان دا وایي چې د دغو غونډو ته ولسي غونډو ته د دوام ورکولو معنا دا د پر حکومت فشار راولي، او د پرځت څخه کمی دوسیې یا قضیه جوړې شوې دي د علاقه څخه ځان خلاص کی.
نو داسې خو بلبلې خوا که چېرته دی مظاهرې ونه کې، احتجاجونه ونه کې، فکر نه کوي چې هغوی به هم د ده په ضد دوسیې نه جوړوي او له نرمښته به کار واخلي؟
دا سوال له دې سره نه دی چې دی دغه مظاهرې کوي او کې نه کوي. سوال دا دی چې په مظاهرو کې چې کومې دی ویناګانې کوي، هغه که دی په مظاهرو کې وکي کې نه وکي، بل ځای هم دی کوي، دی داسې خبرې کوي چې هغه په یو شکل نه شکل کې د پاکستان له قانون سره په ټکر کې وي، او کله چې بیا د پاکستان قانون ته دا خبره وړاندې کړي، نو بیا هغه د ده په ضد باندې د قانون په چوکاټ کې یو قضیه جوړیږي. نو
دلیل څه دی چې تر اوسه پورې د ده په ضد عملاً اقدام نه دی شوی؟ دی ډېر پراخ ولسي قوت لري.
ولسی قوت هم لري او ځینې خلک دا وایي چې د پردیش شاته چې کوم قوتونه دي یا په پاکستان کې ډیر اثر او نفوذ لري یا د پاکستان فوج دی هغه هم پر دې باندې ډیر زور نه راوړي چې دی د یا جیل ته لاړ شي زندان ته لاړ شي یا بیا خپل چې کوم سیاسي ګوندونه دي هغه هم کوشش دا کوي چې عمران خان زندان ته واچوي نو لاغه سره به د شهرت نور هم زیات سي نو دوی کوشش کوي چې په داسې طریقې راوونسي چې پر دې فشار هم وي او د سیاست هم ورسره روان وي.
ډیره مننه کاکر صاحب. کور ودان
را پورونه مرکه او اوریدونکي
د ازادي رادیو خبرونه د ماشام تر او بجو په منځني چپه دولش پښنوی او په یو شمېر شارونو کې په اف ام 3.15 چپه دوام کوي. په پکتیا کې د شاتو مچۍ خاوندان وایي چې ورستیو ورشتونو او سیلونو د شاتو پر حاصلاتو هم منفی اغیز کړی دی او د دوی کاروبار خراب کړی دی. له بلې خوا په دغه ولایت کې سیلونو خلکو ته درانه مالی تاوانونه اړولې دي. کاروانګر او باغداران وایي چې حاصلات او فصلونه تباه شوي دي. د پکتیا د شاتو د خوندانو د ستونزو په اړه راپور واوري.
په پکتیا کې د شاتو مچۍ لرونکي وایي د روانو ورښتونو او سیلاونو له امله په دښتو باغونو او چمنونو کې د ګلانو بوټي له منځه تللي چې له امله یې مچۍ له لوږې سره مخامخې شوي او د شاتو پر حاصلاتو یې هم منفي اغیز کړی دی. د شاتو مچۍ لرونکی راز محمد آزادۍ راډیو ته وایي مچۍ د طرف کېدو له ګواښ سره مخامخې دي.
سیلاب وروره آفت وراغلو په دې مچو باندې داسې اګرنه اوبه راوش کېدلې اور اگلا دیر شپټه یوړل گل دی دوی خوراک دی والا ډیر توانې ورول رسول خوراک ته رسیدګنا نه پیسې شته نه چی شته او امرک پالات دی بس پرتی دی.
یو بل د شاتو مچایلرون کای ایوب چې 2500 صندوق مچایلری وای نور کلونه به تر دې وخته 2000 شات اخستل خود بارانونو لیوجې نه واضح هیڅ شات نه دی اخستی بلکې مچای هم وګی دی.
تقریبا دا وخت پوری مو دوی شت کشه کړی هغه هغه کړی دی د بورونو یواز نه ونه شو مچای مګی دی تر څو بری خپل خوراک په لاس مړی نه دی شوی
ته ونو نه هم ډیر کی ویل چې اوس کم اس کم چې دولت خرج کی او هغه کوي دا هغه دی کنه هغه هم هغه خور پسې تاون د مچای غوړی غم تاون دی نو دا تاون نه ټول تاون نه دی.
یو بل تن د شاتو مچۍ لرونکی یعقوب وایي دوی مچۍ په منی کې پاکستان ته وړي او په اوړي کې افغانستان ته راوړي نو اوس د دواړو هیوادونو په وړلو او راوړلو کې هم ستونزې دي.
پلیارو کې موږ ته ډېرې ستونزې دي چې موږ ته د لیارو ستونزې هواري کې لکه د موږ په منی کې وړو پاکستان ته او بیا د وړي راوړو دلته شات وکړي موږ شاتو ته هیڅ بازار نه لرو هیڅ قسمه دا شیشای نه لرو چې موږ دا ویسو چې د خپل تولیدات موږ غوځو کې په صحیح طریقې خرڅ کړو. ته یقین وکړه د موږ د وطن داسې شات دي چې د بیرې شات نه یو په لاس چنده خدي او د اری دوا لپاره لکه شفا دي خو بس دلته څه نه لرو چې دا مونږ ویر کو افغانستان کې یا د سې زوی ولرو یا څه شی ولرو چې دغه مونږ په غیزه کې خرڅ کو.
د پکتیا د کرنې ریاست چارواکي وایي چې ورسته یو بارانونو او سیلاونو موچي او څاروي او کښتونو ته زیان رسولای او هغه دختي کولان چې موچي ورڅخه استفاده کوي او یا سلنه نه منځت للی دي. د کرنې ریاست د مالداري برخي امیر کبیر اسلمي وایي
خړې راغلي دي سیلاونو راغلي دي اګولان ټول منځه وړي دي پټکړي دي نو وز باز واخ په دې ولسوالۍ کې زمونږ موچي هم لمنځت دي دي اوس دهقان یا مثلا زمردار د ته احتیاج د چسنګ وکول شي چې شات خوڅکه چتینه وباسي و ز خپل مچي څنګه ژوندې وساتي د بورم قیمته د چ بور ورته واغلی او خپل مچي وساتي.
بلوري ته په پکتیا کې طالب چارواکي وایي د شات او مچي د کاروباریانو ستونزې اړوندو ادارو وزارت او مرستندوی بنسټونو سره شریکي شوې دي. د پکتیا د اطلاعات او فرهنګ رئیس خالق یار احمد زای وایي
د مچي د کاروباریانو ستونزې یو لوی ستونزه د رښتیا هم خو په برخه کې دوی ته په ځانګړي توګه باندې د زراعت ریاست سیمه ایزه کچه باندې مختلف غونډې ورسره کړې دي او هغه مؤسسات په دې برخه کې ځانګړي توجه لري پنګونې کړې ده کې او مرستې ورسره کوي لغوي سره هم د ستونزې شریکه کړې ده. دغه راز له خپل اړوند وزارتونو سره هم شریکه کړې موږ به بیا هم هڅه وکړو چې د مؤسسات سره په ګډ مجلس کې د دوی کمیسیون سیدی او زلبیا یادونه وکړو.
د افغانستان په بادغیس، هرات، بدخشان، پکتیا، کندز، دایکندی، بامیان، لوګر، سرپل، فرا، میدان ورده، کاپیسا، تخار، بغلان او خوست کې هم یو شمېر خلک د شاتو مچۍ پروزنه او پالنه بوختي. د کرنیزو چارپوهان له ورښتونو او سیلاونو سربیره په لویو ښارونو کې د نفوسو زیاتوالی، د شنو کمربندونو له منځه تلل او د بڼوالو له لورې د مضره حشراتو په وژنه کې له زیاتو کیمیاوي موادو استفاده هم هغه لاملونه بولي چې د شاتو مچیو د له منځه تللو سبب ګرځي.
د نړیوال اټومي انرژي اداره وایي د اوکراین د زاپروژیا په اټومي تاسیساتو کې اوسنۍ وضعیت له کنټروله وتلی او د یوې اټومي پیښې د مخنیوي لپاره عاجلو اقداماتو ته اړتیا ده. د دې ادارې مشر له روسیه او اوکراین دواړو غوښتي چې د دغو تاسیساتو شاوخوا د اټومي مسؤلیت او د خوندي امنیت یو زون رامنځته کړي. نور حال نوریاس نوری وایي.
د اټومي انرژي نړیواله اداره وایي چې د اوکراین د زاپوریژیا په اټومي تاسیساتو کې روان وضعیت د ادارې وړ نه دی او په دې تاسیساتو کې د یوې اټومي پیښې د مخنیوي لپاره سمدستي موقتو تدابیرو ته اړتیا لیدل کېږي. د دې ادارې مشر رافایل ګروسی بیګا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې دا له اور سره لوبې ته ورته کار دی او هر شیبه امکان لري چې یو اټومي ناورین رامنځته شي. ښاغلي ګروسی دا څرګندونې یوازې څو ساعته وروسته له هغې وکړې چې دې ادارې د اوکراین د زاپوریژیا د اټومي بټۍ د زیات پاړه یو راپور خپور کړ. په دې راپور کې له روسیا او اوکراین څخه غوښتنه شوې چې په زاپوریژیا کې د اټومي امن یو خوندي زون رامنځته کړي. همدارنګ غوښتنه شوې چې پر دې تاسیساتو او شاوخوا سیمو کې ډزې سمدستي ودرول شي تر څو دغو اټومي تاسیساتو ته نور زیان ونه رسیږي او همدې عملیاتي کارکونکو امنیت خوندي شي. د اټومي انرژي نړیوالې ادارې د راپور وروسته له هغې خبر کړ چې ښاغلي ګروسی په مشهد ملګرو ملتونو څارونکو په دې وروسته وکیل دغه تاسیساتو کتنه وکړه. د اټومي تاسیسات چې د روسي د پاوس په کنټرول کې د عملیاتي چارې اوکرایني تخنیکی کارکونکو مخته وړي. په راپور کې د غراز ویل شوی چې دغه او د اوکراین د نورو اټومي تاسیساتو د خوندیتوب د یقیني کولو لپاره تر ټولو غوره اقدام دا دی چې روانه جګړه ودرول شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش له روسي او اوکراین دواړو غوښتي چې په دې سیمه کې د امنیتی زون له ایجاد ول سره موافقه وکړي. ګوتیرش د امنیت شورا پرونی غونډې ته وویل چې په دوهم ګام کې به د یوې غیر نظامی سیمې رامنځته کول یقیني کیږي. په تیره روسي ځواکونه باید ژمنه وکړي چې د دغو تاسیساتو له ساحې ټول پوځي پرسونل او تجهیزات باسي او اوکراینی ځواکونه به هم ژمنه کوي چې دغو تاسیساتو ته به ننوځي. په ملګرو ملتونو کې د روسیې استازي واسلی نبنزا د امنیت شورا غونډې ته وویل چې روسیه په دې خوښي نه ده چې په دغه راپور کې پر دې ځای د ډزو په خاطر کیف ګرام نه دی بلل شوی. هغه وروسته د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا روسیه په دې سیمه کې د یو خوندي زون رامنځته کېدو ته چمتو ده وویل چې دغه وړاندیز جدي نه دی او زیاته کړه چې که دا کار وشي اوکراینیان به سمدستي د ځای ته ننوځي او هر څه به وران کړي. ښاغلي نبنزا ادعا وکړه چې روسان د دغو تاسیساتو دفاع کوي.
تاسو لا پیغامونو
زه د اورزګان ولایت جراوت وسوالي سرکار زلمی خبره کوم. زموږ لار کنده او کپر د اول د لولپړو چارواکو سمې د هیله د چزمر لارې توجه کی او زموږ اورزګان غریب ولوسونو ته پر وخت مشي ورسي نه پوسی زیاتې او اولن کې د غدلارې کار وکي لارې ډیر کانو کپر د مسولین باید توجه ورته وکي او کوشش وکي چې د لارې چارې جر پیل.
لا وته زابل ولایت شمزول سوالي خبره کوم. وته کو د کلی مر زابل ولایت شمزول سوالي ډیر پسمانده ول سوالي د زماله چارواکو د سوال سمرتي ابي سيمه وروشن خادره کې ډیر مشکلات سره مخامخ یو ډیر سخت پات علاقه د باد خامه خاص مرول سوالي تسل پسل کې امارت چارواک توجه وکي او مشته ود چلپانه خاده يا ابي سيم يا روشن
ورات رادیو ازادي و کارکونکو بریدونکو ته سلامونه. دغه مجبور درې نیم زره کور د هرات شرکې صبر چې د په علاقې کې د مربوط کور خچي موږ سره هیڅ کومک نه د سوې هیڅ کومک نه کیږي. نو موږ څوک ژغ او نه موږ رسیدګي کې د خلک ډیر په بد وضعیت کې دي. نو کله د مجبور چې د مشکل د ماسیسات سره یاد د مشران سره به د موږ ژغ ورسوې نه خلک ډیر په بد حالت کې دي. نن مجاهدین صاحبان غلی او تلاشی ته دغه کورو د حالت دخل غلیدلې باور وکړي چې خلک ورور په ډیر سخت حالت کې دي. څوک یې خپل درو څلور کال نوري خرسي وي او څو پروژې نه چې د خپل ګردکان خرڅوي نو د دې خلکو پاکي ډیر جابر دی څوک هیڅ مؤسسات هیڅ خوا نه ګرو رسیدګی نه کی مؤسسات چې وزي وګرو هغه وای حکومت منه پر دې حکومت چې زی وای ګرو مؤسسات نه درکوي دونه سولایت هم دا خلک نه لري چې دا مؤسسات دا طالبان سره کښینې چې دا اوس کم یو ده
له دې سره د خبرونې نیمایي برخه ته ورسیدو څلور نیمه بجې دي د هم د دې سات لاند خبرونه د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف نن وویل چې تر نیم میلیون ډیر افغان ماشومانو ته د شری پر ضد واکسین ورکوي د ملګرو ملتونو پر اساس دا کمپاین به د روغتیا د نړیوال سازمان په همکاري او د جاپان په مالی مرسته ترسره شي د افغانستان بانک وایي د نړیوالې ټولنې د بشري مرستو په دوام کې 24 میلیون ډالر نورې کابل ته ورسېدي دا پیسې هم د مخکینیو په شان یو خصوصي بانک ته سپارل شوي دي د ماهی پرده برښنا کور دوهم توربین ترمیم او فعال شو د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان برښنا شرکت وایي دغه شرکت تخنیکی کارکونکو د ماهی پر برښنا فابریکې د دوهم توربین د ترمیم چاري په بری بشپړې کړې سپینا مړی وایي ولسمشر جو بایدن به د یکشنبې په ورځ د سپتمبر د 11 نیټې په کالیزه کې وینا وکړي او همدارنګه به د امریکا د دفاع په وزارت کې د دې پېښې د قربانیانو په یاد د ګلو ګېډې کښېږدي د چین دولتي رسنۍ وایي د دغه هیواد په جنوب لویدیځ کې په سخت زلزلې کې د وژل شویو کسانو شمېر څلور اتیا تنو ته ورسېد د برېټانیا د نوي صدر اعظم دفتر پرون اعلان وکړ چې جیمز کلیورلی د بدن چار وزیر ګمارل شوی دی او د ترکیه او یونان کړکېچنې اړیکې یو وار بیا ترنګلی شوې دي د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان یونان ته یو وار بیا د پوځي بریټ خبرداري ورکړ او یونان یې په ځواب کې د دفاع لپاره چمتووالی اعلان کړ د روان خبرونه پاتې برخه ازادي او اوریدونکو پروګرام ته ځانګړی ده
ازادي او اوریدونکو
د ازادي او اوریدونکو پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم په سر کې د هغو اوریدونکو پیغامونه در تخبرو چې په هلمند کې وچکالی اندېښمن کړي او ویلي دي چې وچکالی کښتونه ځپلې دي او دوی ورته سخت اندېښمن دي په ننګرهار کې ساکال شاوخوا 3500 د خصوصي پوهنتونونو او انسټیټیوټونو کانکور ته نوملیکنه کړې ده دا کانکور هر کال د وګي اسمبلی په میاشت کې اخیستل کیږي په دې اړه درته یو مرکه هم لرو خو راځي په سر کې دا اوریدونکو پیغامونه واورو
سلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم د هلمند ولایت مرجر ولسوالی څخه دا پیغام تر پیلدم ما ده تر وړو شروخ څخه دا هیله ده چې مرجر ولسوالی بیخي وچکلی ده اوبه نسته دا اوبه یې تړلې دي دغه اوبه مو سره علاقې تر وړو شروخ څخه ما دا غوښتنه ده
السلام علیکم و رحمت الله و برکات د ازادي رادیو ته خدمت دغه تم امید دي چې دا ما پیغام دې نشر کې وروره د عزت الله د هلمند سمې اړیکه در سره نیولې ده وروره موږ خواته وبنسته وبکمې دي موږ برمې وچې دي موږ سره د کومکونه وځي کښتونه مو وڅ ول تراسي یو حیات راوستي دغه د حسنی حکومت پر ودی ګرځي موږ وطنونه نه دالې ول سوالې د وچ کلاکس توتان مو وڅ کښتونه مو وڅ پلیاز د خدای پلیاز د قران یو کړه په بجرا تراوستي موږ څه ګناه د څه ګناه مکړې د وروره ما پیغام خامہ خانه شرک وروره او بده وروره ګرد یا خانشین خو ته یا درجه تو ورکی پر ندالی و لسوالی باندې غړه پو بنسته کیم دو نینی کیو چړم کیرا روان دي هغه بوغرا کی به یی ضرورت دا غز ما پیغام دی وروره مشته دی کوم کو نه وس مشتر دی مرسته وس وروره مجبر می وچ دی واس نه لرو کشتنه مو وچ سو در په درس ول خاک په سر سول ټوله ندالی دی کده مرجه دی وروره دا ګروپ شش دی وروره پر سلویش 25 متره یا سل متر د وګو ګول دی بر به ظلم دی وروره تاسو موږ د پیغام نشر کی په لیاز د خدای نشر کی وروره السلام علیکم د ازادي رادیو ټول مینوالو ته السلام علیکم
سلام علیکم شایس بخیر یاست وروره په هلمند کې مو د بیاری ریاست څخه د غوښتنه د چي د نوی ورسوالي جواري او کیتی او باغونه د تند د لاس او وچ کلاکس وروره مخکې بیا لا یو څو وخت کې 15 شپو کې وبرای لکولې وساغو بام را باندې وچسبه زمش باغونه او جواری او کیتان وروره وڅوله غشتنه او هله مداده چی مشته وبره الکی وروره یو 15 شپې داسې مخ کې لکنه او بت چی وی چا غره کمی کی ان شاء الله بار باغ مخ کې خلګه مو بیږي د خواته به مو بیږي وروره زمش جواری او پادزونه او باغونه پاک وچ کلاکس ولم برمی مو ونه کوي ولي کی مو ونسته مژ غشتنه دغه د ورور چې مشته و برای لاسي کښتونو پاک د وچه دو سر مخامخ کی.
السلام علیکم زما متخان دین مس خبر کوم د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ټول ته سلامونه وایم ورس سلام څخه د نور په هلمن کې سش کال ډیر شاله د کال کښتونو سوي دي ان د احمرات چارواکو صدا غوښتنه کوي چې د پاپرکیو شتنه په توټه کې او د تجارت صدا غوښتنه کوي چې په شته سم کې مته راځي پاپرکیو په پاله کې نو ډیر بشي.
السلام علیکم ازادي کارکونکو خې جوړي مالې د ما هو دا خصوصا دا وینا ده چې طالبان دا یو کال کې په افغانستان کې ډیر ګډ وډ نظام ده موږ باندې خپل نظام خراب کړی ده په کورونو کې وزګار ناس یو کله دی احتیاجی ته کله دی بل محتاجی ته پس الله پاک دی یادوی لري کې او یاد دا نظام الله پاک بیرته جوړ کړي چې موږ ټول بیرته خپل کار ته راسو خپل نظام ته راسو.
السلام علیکم عزیز الایم د پکتیکا ولایت څخه د ازادي رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. د یو کال مو په تورو تیاره کې تیر شو، له کړاوونو ډک اقتصادي بحران مشکلات نو هر څنګه چې بولي په ډېرو سختیو کې په ټولو افغانانو باندې نو څه به ووایو. نور هم موږ یوه ورځ هم داسې خبره نه اورو له چارواکو څخه چې موږ ورته هیله او تمه پیدا شي. نو له دې دولت څخه اسلامي امارت څخه ډېر ناهیلي شوي یو او ناامیده شوي یو.
سلامونه، زه زیارمل له هوتکی یم، مدني فعال. څنګه مو چې ولید دغه یو کال دوره مو د اسلامي امارت تر د نظام تر چتر لاندې تیر کړه. د امنیتی لحاظ مو دغه یو کلنه دوره ډیره ښه تیره کړه، ولې بدبختانه د تعلیمي لحاظ او د اقتصادي لحاظ د ستونزو سره لاس او ګریوانی. هیله من یم چې اسلامي امارت د نجونو په وړاندې د تعلیم دروازې پرانیزي او د افغانستان اقتصادي وضعیت ته په چټکۍ سره کتنه وکړي. هیله ده چې د افغانانو اقتصادي وضعیت لپاره لاس په کار شي. افغانان د اقتصادي وضعیت له امله رنجی او د سخت ستونزو سره لاس او گریوان دي. د اسلامي امارت نه مغوښتنه داده چې د افغانانو په اړه دی جدي فکر وکړي او د افغانانو ستونزو ته رسیدګي وکړي. په دې هیله چې دوی د افغانانو د ستونزو ته رسیدګي وکړي، د نجونو په وړاندې د تعلیم دروازې پرانیزي، د افغانانو لپاره په دننه په هیواد کې د کار زمينه برابر کړي، یا د زمينه د دوه لاملونو لاره هم حل کېدل شي چې باید زراعت او صنعت باندې کار وکړي، صنعتکاران ته د پنګونې زمينه برابر کړي او زراعتي سیمو ته اوبه ورسوي. هیله منم چې یاد ستونزو ته رسیدګي وشي د اسلامي امر له خوانه. مننه.
ورځ سب جوړه سپخیر خیرات د غور ولایت سره سره په تماس کې ما د مواد مخدر پر برابر می باسته ته کوی کوم وینا شامل مومنین کړي وشه مطلق اندغه بند د کاچاک هغه کاچاک وو سره دی ټول هغه د مشران طالبان مثال کوالیان یا کومندانان داس خلک وسره شریکان دي. کارخانه د علمند وو د پرا ولایتو څخه راوړي دلته په غور کې بامیان کې دل ځای پزا کړی دي. کوم خلک شواسته لري نو دغه کارونه دی روان دي. کوم خلک مثال واسطه نه لري هغه دي دغه کارونه باندې نو کوم فرمان شدي شو در کړو پر هغه باندې دوی ونه خطه لغه امیر مؤمنین فرمان وستو کې نه هم نه یې عملي کړی په ځان باندې. نو کوم مهرنی مرسته شدي مرسته مشله برانه نو کې هغه مرسته هم شرا شدي خپل جيبوته ورشي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. په خیر یاست جوړ یاست. ټول ازادي کارکونکو ته زما سلامونه ورسېږي او ټول مسلمانانو د افغانستان خصوصا ټول نړیوالو ته. ورور دا خبرې چې دي دا د تاریخو د مخنیوي خبرې چې دي او دلته چې دي دا د نړیوالو بندیزونه دي. دلته زموږ خپل داخلي کور کې وچکلی ده، سیلابونه دي، تاوانونه دي، د ټول مسلمانانو مصرفونه دي، چې سره را جمع کې یو سړی خپل ځان یو هفته چلولای نه سي نو دا به شي دا تاریخ کښ تر تر ایلای او کې چیرې مثلا نړیوال بدل راکې نو موږ دا څه کوو چې بدل تیار سم دم ګونې راته ودرې وای واخې بس خپل بچان خوري نو موږ خو هم داسې نه کوو چې ټول نړیوال ته موږ غواړو چې تاوان ورسوو دا خو د ټول انساني دپاره یو غټ ضایعده چې کېږي خو خدای نه کرده خدای نه کرده که دا لمره باندې بند شي نو موږ به راولاړېږو باره به نو د چا سړک بد بنیسو موټرګاټ موټر به جنه خدای به په شهادت رسوو باره به نو خپلو بچانو ته وګوره ډوډۍ راوړو نه نړیوال کومک کوي نه حکومت زموږ بېچارهګۍ داسې دی چې په پښو ولاړ دی هغه خپله موږ ته محتاج دی وزیرې کوي زموږ د کورو څه نیمه نیمه ډوډۍ سهار غرمه ماښام غواړي نو ټول نړیوال زموږ دا خواهش دی چې نو پر موږ داسې ساعت مه تېروي که چېرې واقعا زموږ سره بشردوستي کوو یا زموږ سره غواړي چې زموږ سره یو کوشش کومک وکړي نو دا 15 کاله خو ستاسې د خوا څخه موږ بدلې لیدلې ده نیکه مو ولاکه لیدلې ده نو هغه زموږ یو خشخاش بوټی چې دی هغه نه موږ کړو هغه سړی که بیا چیرې چیرې خدای تعالی عقل ورکړی کې په غلط لار استعمالوي هم د ده خوښ ده کې به د نور دواګانو نور شیانو کې مصرفوي هم بیا د ده خوښه ده نو نور مو وخت نه نیسم زه محمد لال د نوزاد ولسوالۍ هلمند ولایت اوسېدونکی یم سلامونه درته وایم خدای تعالی دې وکړي چې دا زموږ خبرې ټول دنیا ته ورسوي که چیرې چیرې یو شی ضررمند شی وي نو هغه بیا موږ مه ورته احتیاج وي چې بیا نو موږ وکړو خدای نه کړه چې بچان وژي نو موږ د بل قتل ته لا مجبور وي چې وي کو نو ولې هم بچی دل وژي مري نن نړیوال کومک ته یو د الهي اپتی کارونه را هم ستا ورور جار سمه سیلابونه دي ورور جار سمه د اوبو نشتوالی دی خوشحال سرګردانی سره ګډ وډی دي څلور څلوېښت کاله زموږ درک ته تر موږ شل لري نو جوړ وتی سلامت وسې نور وخت نه نیسم
زه ابراهیم دوله زه تاسو ټول ازادي راتو ته سلامونه نیکی ورسیږي زه نه کوم امارت کې یم نه کوم جمهوریت کې یم زه یو آزاد مستقل افغان یم والله چې زما جمهوریت هم کتلی د جمهوریت هغه کارنامې هم کتلي هغه برنامې هم لیدلي چې افغانانو ته څه وکړه هېواد ته څه خدمت وکړه او اسلام ته یې کوم خدمت وکړه ملت ته یې کوم خدمت وکړه هغه ټولو ته تاسو ته هم ټولې دنیا ته دا ښکارا ده او دا خلک پروپاګند کوي خلک تبلیغات کوي چې ښځو د ښځې بندې دي ښځې شهرو ته نشي تللی ښځې بازارو ته نشي تللی ښځې په حجاب کې بغیر له حجابه نه پرېږدي دا غونډې دروغ دي تبلیغ ده دا اهانت ده دا غونډ تبلیغ ده دا خیانت ده افغانیت ته اسلامیت ته او دا پروپاګند ده تاسو خپله راشئ شاهد حال په طور باندې دا خبرې غونډې دروغ دي او غونډې افواګانې دي.
السلام علیکم. ازادي راډیو ته سلامونه وړاندې کوم. د سروبي ولسوالۍ دغه ډبلیو ایچ پی موسسه چې ده دا پوښللې مستحقین خلک پرې پاتې دي هغه خلکو ته ورکول کېږي چې دغه سپینګرو ته پوښه ځانونه لیکلي دي دوه درې څلور نفره لیکلي دي کارټونه اخیستي دي مستحقین خلک پاتې دي وروره دا مشرانو نه مشرانو ته دا خبره ورسوه.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو کارکونکو ته د بلخ ولایت د چاربولک ولسوالۍ د بسپایکالي نواکلو څخه در سره په اړیکه کې یم. نو دا د ایران سفارت چې دا خبره کوي چې په افغانستان کې یو زوړ مین چاودلی هغه هم د شوروي د وخت دی وایي د ایران سفارت هم خواشنۍ څرګند کړی دی. د ایران سفارت دلته دا خواشنۍ ولې نه څرګندوي چې ایرانیان هغه د بشر ضد دښمنان هغه چې د 1500 کسو غوژونه او د بدن غړي غوڅوي او دوی خپل په هر داري لارې څخنیم ورته ګوري او بیا تر ډبرو لاندې کوي په دغه د خوښنۍ ولی نه سرګندی دی ولی داسې د افغانستان د نفوس دښمن دی چې هلته ایرانیان دا معامله ورسره کوي موږ د افغانانو سره او بیا تر ډبرو لاندې کوي په شهادت یې رسي په دغه دی ولی خوښنۍ نه سرګندی او دوی په افغانستان کې یو زوړ مین پټاوي چې په دې باندې خوښنۍ سرګندی دا د کمال عرب سره اخیستې ده. نو زما د ټولو مشرانو څخه دا خواهش ده چې دغه رقم که څوک خوښنۍ سرګندی د دغه سفارت دی وروتړي چې دلته په افغانستان کې یو زړه وسپنه پټاو سوي دی وای ما خوښنۍ سرګند کړی دی ایران سفارت خوښنۍ سرګند کړی او زموږ 15 کسه افغانان چې غوژونه غوڅیږي او ټول موږ وینو او تر ډبرو لاندې کیږي په شهادت رسیږي او دوی په افغانستان کې د سفارت خلاص دی او دوی هیڅ نه وایي نو دې سفارت باید وتړل شي دغه تر ډبرو لاندې.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. نازادی ریڈیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه ده هلمند ولایت نه. دا کسانان چې دا ریڈیو ته زنګونه وای چې وای موږ ورسره د سیارې شو ته خسکیږي د مرستې سم نه ویشل کیږي شي موږ خدای هلمند ولایت کې دا جرازي د مسجد پر مسجد ګرځي
و هر سړی ته سم دم قسم ورکوي چې کوم مسکین سړی دغه مشتر وشي بیا چې دغه کلی سه ولاړ شي بیا چې کوم چا ورته وویل چې پلانکي کلي کې مسکین دی بیا ورته راغلی دي او بل د رشوت په برابر ما د یو نفر څخه معلومات وکړل ما یو طالب ته دغسې یو جوړه کالي ورکول دغونه ورته رانیول دغونه شکنځلې راته وکړه او خوشکۍ راته وکړه نو دا کوم کسانان چې دا خبرې کوي دا ناکې خبرې دي خپله نه د امارت سړی یم نه د حکومت سړی یم یو عادي سړی یم خو دغه موږ په خپلو سترګو لیدلی دي نو دا خلک کوم خلک چې دا خبرې کوي دغو څخه هیله کوو چې دغه بحثونه نور ونه کړي د اسلامي عمارت دغه سپېڅلی صاحب نور په درواغو باندې رسوا نه کړي چې دوی درواغ پسې تړي
السلام علیکم د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته اوریدونکو ته ټولو ته سلامونه وړاندې کوم وروره کومه خبره چې تاسو وکړله چې طالبانو یو طرحه باندې کار شروع کړی دی چې کابل ښار د سوالګران ټولوي نو د ما په نظر ما خپل نظر دا دی چې دا به انشاءالله ښه کار وي نیک قدم به وي په دې خاطر باندې چې زه خپل غزنی کې اوسم دکاندار یم نو باور وکړه په یقین درته وایم چې په دې سوالګرانو کې داسې یو هر رقم خلک موږ لیدلی دي نو د ویلو وړ نه ده الله پاک دې دوی ته نور هم توفیق ورکړه چې د ټولو ښارونو نه یې ټول کړه نو الله پاک مو وساته السلام علیکم
اوریدونکو دا اوس تاسو پیغامونه په دې هیله چې چارواکو اوریدلی وي او دغه کومې ستونزې مو چې یاد کړې دغه ستونزو ته د حل لارې چارې ولټول شي
آزادی او اوریدونکو پروګرام اوري
په ننګرهار کې سږ کال شاوخوا 4.5 نجونو د خصوصي پوهنتونونو او انستیتیوتونو کانکور ته نوملیکنه کړې ده دا کانکور هر کال د وګي اسمبلی په میاشت کې اخیستل کیږي په خوانیو کلونو کې دا شمیره زرګونو ته رسیده د دې یو لامل دا ښودل کیږي چې سږ کال ننګرهار د نور افغانستان په څیر د 12مو ټولګیو نجونې فارغانې نه لري په ننګرهار کې مې له ځوان فعال عابد وصال نه وپوښتل چې د خصوصي پوهنتونونو کانکور ته د نوملیکنې جزئیات څه دي
پننګر هر کې د خصوصي پانتونونو سره تقریبا د سرولیم سره په شاوخوا کې انجنونو ثبتنام کړی دی البته د کانکور لپاره چې په دې کې د نیمال وړو ذکرو موسسې راځي کوم دا ډول دی پانتونونو موسسې کې هم راځي مونږ چې دلته د خصوصي پانتونونو له مسولینو سره وغږیدلو هغه بیلابیل علتونه و خو ده د اقتصادي ستونزو لامل هم کوایم دغه سپتنام یا د انجنونو په دغه برخه کې یعنی تعداد کم شوی دی او د دې ترڅنګ د انجنونو فارغیدل البته د مکاتبو څخه چې دیم ډیر تاثیر کړی دی په خپله تر دې زیاتې انجنونی له مکاتبو فارغیدل شکل خو بيخي ټول مکتبونه بندونه دا یو سیلتونه و چې د انجنونو تعداد څکل په کانکور کې کم دی
او نور کلونه څنګه و تاسو حالت په ننګرهار کې دغه تعلیمي بهیر لنګدې څارې حالت مو فعالیت درلود رسنیز او دغه راز تعلیمي برخه کې مو مرکه او راپورونه هم جوړول په خوا څنګه یعنی په خوا د خصوصي پانتونو کانکور ته څومره جنو سپتنام کاوه
خو به تقریبا د خصوصي پانتونو او امداد اول د دولتي پانتونو ته ضرورت کې انجنونو سپتنامونه کاول او هغه کې به ونده اخستله چې اوس دغه شمیره ماته ستمخ کې ذکر کړ چې تاسو سنګونو تر اغلی ده خو تر دې زیات تعداد و هغه ته الهتونه دا و چې یو خوده خوندېونه انجنونی فارغې دي او بل مسله د اقتصاد و چې د خلکو اقتصاد خو او انجنونو کولای شو چې پونتونونه ولولې تر دې ډیره مهمه خبره دا و چې هغه مخال خلکو زده کړو ته بل خصوص انجنونو زده کړو ته د هیل لاله او د امید او د وی هیلی پترس کې به یو غوښتل چې البته سپتنامو کې خپل اندی ته اوس د تعلیم په دګر کې کار وکړي
اخه او اوس ک لنجونو ورتیر سو راشو دي ته چې پننګرهار کې تاسو په مجموع کې نور د لوړو زده کړو بهیر څنګه ارزوي هلته د نارینه و زده کوونکو یا د نارینه و محصولانو وضعیت څه ډول دی په څومره ذوق او شور باندې دوی خپل زده کړې کوي
دلته لودین صاحب پننګرهار کې د نارینه و محصولینو ستونزې بلابلې دي وضعیت ډیر ګډوډ دی په خصوصي پونتونونو کې په خابه یو دیوچا پلار یا تخپل یو صدند به لرله دا غندې نه وي یو سایډ لاس راتلو پونتون بیل وسته اوس هغه سرچینه لمنځه تللې ده او د دې ترڅنګ د اقتصاد لوجي ډېرې ځکهون کې پاتې دي زه سمو د مخکې له اوسو د پونتون لمسلینو سره وغږېدم او ویل چې البته په دوم او دریم سینف کې پونتون پریخه او بیا دلته د پونتون اداره هم نشي کولای البته خصوصي پونتونونه کې چې وای تا یو څه په پیس کې یا هم په نور برخو کې ورته څه کمښت وکي نو هغه و چې دلته د دغه زکه البته د ماسلینو ستونزې ایجاد شولې او ماسلین د اقتصادي ستونزو سره مخ شول نو اقتصادي ستونزې وی چې ماسلینی له پونتونونو راګرځولې دي البته په دولتي پونتونونو کې ډېر ماسلینو د دولت څخه غوښتنه وکړه په دغه برخه کې چې موږ ته په خا به یو څه پیسې ورکولې د ماسل لپاره چې هغه البته مصرف پرې وکړي و ساګه پیسې هم درېدلې دي نو هغه پیسې چې ودرېدلې په دولتي پونتونونو کې د ماسلینو ژوند یو څه ناستریخ شو او په مجموع کې کزه تاسو ته وایم په ننګرهار کې د ماسلینو ژوند له خورا ستونزو او کړهونو سره مخ ته حالت دغه سي دوام کوي ممکن د البته خصوصي پونتونونه لډيري ستونزو سره مخ شي او ای ستونزې به اقتصادي وي چې بل اخر خای زيني پونتونونه هم تړل شي ځکه که یو ماسل په وخت سره فیس داخل نه کی د پونتونونو د دایټ سرچینه خو محصول وي کله چې ماسل خپل سونه لري نو هغه په پونتون ته څور کینو کدا سلسله دغه روانو روانه وینو ممکن پونتونونه د ډیرو ستونزو او مشکلاتو سره مخ شي اوس خو البته یوازې ماسلین دغه ډول ستونزو سره مخ
شي بله د دې داسې ښکاري چې کله چې ماسلین کمیږي خامخا پونتونونه هم تر تاثیر لاندې راځي او ممکن دروازې وتړل شي ځکه تاسو ورته اشاره وکړه چې د پانتون آیت خو هم دغه د محصل فیس دی خصوصا د خصوصي پانتونونو په ننګرهار کې دغه 450 ونجونو چې سبتنام کړي فکر نه کوي چې د پانتونونو شمیر ډیر زیات دی نظر دی چې مثلا دغه 450 ونجونو ورته سبتنام کړي دوی کټول کامیاب کیږي ممکن هر خصوصي پانتون ته ډیر کم محصلان ورورسیږي ممکن 50 هم نه رسیږي بیا خو په هر پانتون بیا ځان ته پوهنځي هم لري
او بلی لودین سپټر ډیر بریدا د پونځوي په حساب کې زه وایم دغه انجینر چې سبتنام کړی دی د کانکور د پاره دا تر ډیره د خصوصي نیمل ور زده کړو د پاره چې پغې کې انسټیټیوټونه راځي او د صحت بخش لپاره دوی سبتنامونه کړی دي بیا په نورو برخو کې زه داسې پونتونوم زه هم ورغلې مولته هم حال کړی دی چې وای حتی یو محصول نه لري یا یوې محصول سبتنام نه دی کړی مشهور پونتونونه دي مشهور انسټیټیوټونه دي که زینو مخلمه د الشفا په نامه باندې انسټیټیوټ ته چې په دغه وخت کې هیڅ انجینري هلته سبتنام نه دی کړی امدا ډول دی علي کوزي په نوم باندې یو انسټیټیوټ ته چې هلته سبتنام نشته دی په دې نورو کې په ډیر کم تعداد باندې چې ته په 15 سالور دوی نو هلته زه د هغه د مسولینو سره وغږیدم مسولینو یې په جواب کې وویل چې مونږ خای د دوه دریو انجینرو ته هم کولګي جوړ نه کړای شو کچیرته دوی خپل بخش بدل نکړي نو خای دوی د دغه زده کړو څخه پاتې شي
ها یعنی وضعیت داسې دی چې کماسلین پوره کیږي نو رښتیا هم دوه درې کسانو ته د ټولګي بیلول هغه ته د خون کې استعمالول به هم خصوصي پانتونو ته اګرانه تمام شي راځي لکه پدې تم شو چې دغه ناخوال خوشته دغه سونځشته د طالبانو چارواکي حالت څوي تاسو سره په تماس کې شوی یی د پوهنې د ډګر دی او فعال پتوګه چې د دوی قناعت څه دی ولسته ولې مثلا دوی په دیو کال کې ونت باندې دل چې جونې له 12 ټولګي فارغ شي و سم دغه یو کال د طالبانو پوره شو لا هم برخلیک ډیر تات بریخي د خزینه یا د جونو زده کوونکو
دلته چې مسولینو سره د زده کړو پر حساب کمی ټولنې چې دی وای غږی د غوی مسولین غږی دی او بیا د غوی نه مونږه حاله خستې دی مونږ سره غږی دی یو د انجینو د فارغېدو او د مکاتبو ته د پریخېدو علت یوازې هم دا خی چې د مشرتابه پریکړه ته تم یو چې زما په ان باندې دغه پریکړه خای کلونه وخت نیسی ځکه دا سیسونه زړه ته نه ګورم چې د مکاتبو د خلاصېدو لپاره دی هغه خندې یوازینی لکه دوی هم دا خی چې د مشرتابه حکم او د غیف امر تمنګ ماتلیو ستونزه نه لرو نو په دا برخه کې دوی چې البته بیا په لوړو زده کړو پر حساب باندې چې د سوزله د کولونو البته د خیریه کولونو هم دا ډول نور کولونو کم مسولین چې په د زده کړو په حساب باندې فعالیت کوي وغوي وغږی د لور سره دوغوی ژمنه د سجمنه نوي چې سړی په حساب وکړي او بیا دغلته د دغه ډول وضعیت بدلون راشي په ټوله کې که زه وایم مسولین هم د زمونږ غوښتنو ته د هغه بنسټونو غوښتنو ته چې د زده کړو په برخه کې فعالیت کوي کار کوي داسې مثبت ځواب نه وایي.
په ننګرهار کې ځوان فعال عابد وصال و چې له ازادۍ رادیو سره غږېده. اوریدونکو په همدې سره د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي. یو ځل بیا ل خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و. تر بیا مو پلوي او بخون کې خدای سپارم.
تاسو هم کولای شئ چې ازادۍ رادیو ته د خپل سیمې حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راسته ولای سي. شمیره ده 00422114201.
مشته د خپل سیمه د وضعیت په اړه وایست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټه ولای سي. شمیره ده 00422114115. شمیره بیا وایم 00422114115.
ورتم ګورړندېګي د سمرو وطندې د سوريالایو میړنو وطندې پد ورتم ګورړندېګي د سمرو وطندې د سوريالایو میړنو وطندې د سوريالایو میړنو وطندې بنم ګالېو شازلمو وطندې د وختې دلو بریالو وطندې ننګیالیو شازلمو وطندې د تختې دلو بریالو وطندې تاجک میا دوا دل تا اس بکو ہزار او تاجک میا دوا تول سر یو دی دا دورنو ملیا تو وطندے دتوریا نا یو میڑنو وطندے بدورت مگورنن دیگی دسمرو وطندے دتوریا نا یو میڑنو وطندے ದತ್ರಿಯಾಲಯೋ ಮೇಡನೋವ ತಂದೆ ದನಂಗ್ಯಾಲಯೋ ಶಾಸಲ್ಮೋವ ತಂದೆ ದಭಕ್ತಿ ದಲ್ಲು ಬರೆಯಾಲೋವ ತಂದೆ ದನಂಗ್ಯಾಲಯೋ ಶಾಸಲ್ಮೋವ ತಂದೆ ದಭಕ್ತಿ ದಲ್ಲು ಬರೆಯಾಲೋವ ತಂದೆ ಮರುವ ತಂದೆ ದತ್ತುರಿಯಾಲಯೋ ಮೇಡನೋ ತಂದೆ துரியாலையும் மேடனும் தந்தை நெனங்கியாலையும் ஷாசல்மோ தந்தை தகத்தே தல்லு பரியாலும் தந்தை நெனங்கியாலையும் ஷாசல்மோ தந்தை தகத்தே தல்லு பரியாலும் தந்தை زموخ پت زموخ عزت زموخ ناموس یادیگی ہو دا زموخ پت زموخ عزت زموخ ناموس یادیگی ہو دا د ملال زل غنی او د نازو وطن دے د توریا لا یو میڑنو وطن دے بدور تم گورن دیگی د سمرو وطن دے د توریا لا یو میڑنو